السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستاسو اگزام تاسو زمونږه غلا ازادي رادیو وره د بریتانیا په منچستر ښار کې پرونش پای او 14 شوی چې ګڼو کسانو ته مرګ جوړ بل اړول ده دغه 14 په اړه باندې د بریتانیا د صدر اعظم په شمول د نړۍ ګڼو مشرانو توند خبرګون خودلې او هغه غندلې ده په کندهار کې د میوان قول اردو په لمړی لیوا په یو کم باندې پرونش په طالبانو حمله کړې و چې تر سهاره دوام وکړ او پکې لس افغان پوځیان وژل شوي طالبان هم 12 کسان په دې حمله کې وژل شوي دي نور مهمه طالب حمله رو خو تر سره کی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چې ورسته ملالې بشیر اوروي د اوري چې د برټانیې په مانچستر ښار کې دی ویبلې 14 غاګ اوریدل شوی او پولیسو لیو تجارتي مرکز خلک تخلیه کړی دي د امریکا په وزوي ځواکونه په یمن کې نن سهار په یو حمله کې د القاعده شبکې او غړي وژل دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه واصل وېسال وای
سلامونه وخت په خیر د هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا وای په روسیه کې د اتمي کېدون کې امنیتي ناستې څخه تمداد چې د ګډ دښمن لپاره یو ګډ تعریف رامنځته شي د افغانستان د دفاع وزارت منی چې د کندهار ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د چکزی او سوزنی کم باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لس افغان سرتیري وژل شوي او نه تنه ټپیان شوي دي او په کابل کې لسګونو مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د دولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي اوسم بشپړ خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت منی چې د کندهار ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د چکزی او سوزنی کمپ باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لس افغان سرتیري وژل شوي او نه تنه ټپیان شوي دي د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازر رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه 12 بجې په دغه کمپ باندې برید وکړ چې د دواړو لوریو ترمنځ تر سهاره پورې شدید جګړې دوام درلود خغلی وزیري طالبانو ته د وختو تلفاتو په اړه دقیق معلومات وړاندې نه کړل خو ویل چې په سیمه کې د دې ډلې 12 جسدونه پاتې دي دا په خبره له دفاع وزارت څخه یو پلاوی سیمه ته لیږل شوی دی وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د ملي امنیت شورا وای په روسیه کې د اتمي کېدون کې امنیتي ناستې څخه ته مدد چې د ګډ دښمن لپاره دی یو ګډ تعریف رامنځته شي دغه شورا ویان قادرشاه نن از رادیو ته ویل چې دوی هیله لري چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي هیوادونه د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د یوې سو اړخیزې ستراتیژۍ جوړولو لپاره سره هوکړې ته ورسیږي
مهمه دا ده چې مونږ مشترک او ګډو اقداماتو ته ورسیږو مونږ ځکه تاریخ په برخه کې د دښمن لاسته راوړنې لرو او زمونږ توقع دا ده چې په دې لیدنو کې به نور پرمختګونه هم ولرو
د په خبره ښاغلی اتمر به نن د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي او تر ډیره به یې ټینګار د تروریزم سره په موثرې مبارزې وي ټاکل شوی چې نن سه شنبه د روسیې په پلازمینه مسکو کې د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو ترمنځ دغه امنیتي ناسته ترسره شي او په کابل کې لسګونو مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي دوی چې شمېر لسګونو تنو ته رسیده د شنبې په ورځ په کابل ښار کې راټول شوي وو او ویلي چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي نو په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي له دې ډلې فهیم صدیقي وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له روانو کمزورو فعالیتونو څخه څرګندېږي چې د ولسوالیو او د شوراګانو او د ولسی جرګې انتخابات تر سره نشي د پداسیال کې د چې په خواتر دی هم ډیره سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه غوښتي چې راتلونکي انتخابات د ټاکلې نیټې سره سم تر سره کړي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو اړوند ټول پلانونه او طرحې حکومت ته سپارلې دي کورنۍ خبرونه هم دومره ول بهرنۍ خبرونه زما همکار ملالې بشیر وړاندې کوي
رسنیو راپور ورکړی چې د برتانیې په مانچستر ښار کې د پلورنځیو له یوه مرکزه خلک استل سوي دي رویټرز خبري اژانس د پولیسو له قوله وایي چې دوی اوس په ارندیل تجارتي مرکز کې د پیښې پلټنې کې وی راپور د عیني شهیدانو له خولې وایي چې دوی د چاودنې ژغ واورید. اسوسییټډ پریس د یو سړي د نیول کېدو راپور ورکړی دی. د برتانیې پولیسو د لندن وکټوریا کوچ تمځای تړلی او د یوې مشکوکې غوټې په اړه تحقیقات شروع کړي چې څو ساعته وروسته له هغه وموندل سوه چې په مانچستر ارینا کې یو ځانمرګ بریدګر 22 کسان وژل او 95 یې ټپیان کړل. چارواکو دا پیښه یو تروریستي عمل بللی دی. د برتانیې د کورنیو چار وزیر امبر روډ نن خبریالانو ته په لندن کې داسې وویل:
This was a barbaric attack.
دا وایي دا وحشیانه حمله وه او قصدن یې زموږ د ټولنې تر ټولو کمزورې طبقه په نښه کړل چې ځوانان او کوچنیان دي. عیني شاهدانو ویلي د شپې په 9:15 یې هغه مهال د لوی چاودنې ژغ واورید چې خلک د مانچستر له لوبغالي چې د پاپ موسیقۍ د امریکایي سندرغاړي آریانا ګراندې کنسرت پکښې روان و د راوتو په حال کې و. د امریکا د کورنی امنیت چارواکو ویلي چې دوی وضعیت له نږدې څاري. د انګلستان صدر اعظم تریزا می په یوه بیان کې ویلي چې د دې پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د چارواکو هڅې روانې دي. د نړۍ مشرانو دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده او اغېزمنو سوي ته یې تسلیت وړاندې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اسرائیل او لویدیځ غاړې ته د سفر په دوهم ورځ نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په بیت لحم کې ولیدل. د له عباس سره په ګډه خبرې غونډه کې داسې وویل:
As I discussed with President Abbas in Washington,
دایمه وایي ما روانه میاشت په واشنگتن کې له ولسمشر عباس سره خبرې وکړې. زه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې موافقې رامنځته کولو تجمن یم او زه به تر خپله وسه هر څه وکړم چې دوی خپل دغه هدف ته ورسیږي. ولسمشر عباس ما ته اطمینان راکړ چې په ښه نیت به د دغه هدف پر لور کار کوي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم دغه ژمنه کړې ده. ترامپ پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. له عباس سره تر کتنې وروسته به ترامپ بیرته بیت المقدس ته ستون سي او په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼې وژنې د یادګاري څلی یاد واشم لیدو ته به ولاړ سي. هلته د اسرائیلو په موزیم کې به وینا وکړي او له دې سره به یې اسرائیلو ته دوه ورځنی سفر پای ته ورسیږي. د امریکا پوځ وایي ځواکونو یې په یمن کې نن سهار په یوه حمله کې د القاعده شبکې 8 غړي وژلي دي. د امریکا مرکزی قومندې ویلي د عملیاتو پر مهال امریکایي ځواکونو 8 القاعده سختریزې د سپکو وسلو او هدفي هوایي حملو په وسیله وژلي دي. پوځ ویلي چې دغه حمله د یمن د حکومت په ملاتړ سوې ده. امریکایي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لومړی معلومات ښیي چې د عملیاتو پر مهال هیڅ امریکایي پوځیان نه وژل سوي او نه هم ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا وروستي میزایل تجربه غندلې ده او ویلي دي چې دا اقدام د ملګرو ملتونو لخوا د بالستیک توغندیو په تجربو له بندیز څخه پاروونکې سرغړونه ده. په همدې حال کې د شمالي کوریا متحد هیواد چین نن له پیونګیانګ څخه وغوښتل چې اټومي او میزایل پروګرامونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو نوره سرغړونه ونه کړي. د شمالي کوریا د میزایل پروګرام د ملګرو ملتونو د قوانینو له مخې ممنوع دی، خو دغه هیواد بیا هم د بالستیک توغندیو تجربه کوي او هڅه کوي چې خپل اټومي پروګرام پراخ کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان د مالدووا څانګې ویلي ولسمشر ایګور دودون په دې خبره چې دی د مالدووا د همجنس بازانو ولسمشر نه دی، د دغه هیواد له اساسي قانون څخه سرغړونه کړې ده. د مالدووا د همجنس بازانو لخوا د تیر یک شنبې په ورځ اعتراضیه لاریون هغه وخت له خنډ سره مخامخ شو چې پولیسو د دغه لاریون کوونکو او د دې لاریون پر ضد لاریون کوونکو د نښتې مخه ونیوله. د همجنس بازانو پر ضد لاریون کوونکو وویل چې دوی عیسوي راهبان دي او پر خدای باور لري. دودون په همدې ورځ په یوه غونډه کې ګډون وکړ او خبریالانو ته وویل: ما هیڅ کله ژمنه نه ده کړې چې زه به د همجنس بازانو ولسمشر یم. دوی باید ځان ته جلا ولسمشر انتخاب کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د مالدووا د اساسي قانون له مخې ولسمشر نسي کولای نفرت خپور کړي. د خبرونو پای.
خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په برېټانیا کې په مانچستر ښار کې د پرون شپې ځانمرګي برید په اړه نړیوالو توند غبرګون ښودلی. د برېټانیې صدر اعظم ویلي دي چې تروریستان به هیڅکله په دغو کارونو بریالي نه شي.
Let us remember those who died, safe in the knowledge that the terrorists will never win.
په کندهار کې تیر شپه په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو کمپ وسلوالو طالبانو له څو لوریو حمله کړې ده چې په نتیجه کې لس افغان پوځیان وژل شوي. وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
دغه کمپ باندې د شپې نه په استفادې وسلوال مخالفین برید کړی وو چې د دغه برید په نتیجه کې موږ هم تلفات لرو او دوی ته هم درانه تلفات اوښتي دي.
نن په مسکو کې یو امنیتي غونډه روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت څلکار محمد حنیف اتمر هم ورغله. د پروګرام په دویمه نیمه کې ډیره برخه د ازادي اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې ده. راځو لومړی مطلب ته. پرون شپه د برتانیې په منچستر ښار کې په یوې له ګڼې ګوڼې ډکې سیمه کې ځانمرګ برید شوی دی. دغه برید ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د برتانیې د صدر اعظم په شمول د نړۍ ګڼو مشرانو دغه حمله غندلې ده. په دې اړه باندې تازه جزئیات احمد شیبر راټول کړي چې همدا اوس په سټوډیو کې دی.
سنځه سب مننه د بریتانیا سرریزه مترزامي وویل چې پرته لس شکه چې په مانچستر کې پر کانسرت تر سره شوی بریټ یو تورریستي بریټ او پولیسو بریټ کونکي معلوم کړای دی.
I have just chaired a meeting of the government's emergency
ترزامي وایي ماشه به مخکې د حکومت د بیړنۍ کمیټې د غونډې مشي وکړه. هلته موږ د بریټ پر تفصيلاتو وژغېدو او پر دې مو خبري وکړې چې څنګه جواب د مانچستر د تیر شپې پیښو ته ورکړل شي. تیرش په شاوخوا لسنیمې بجې په مانچستر کې په یوه سرپټې سټیډیوم کې د امریکایي سندرغاړي آریانا ګراندې د کنسرت په پای کې لږ تر لږه 22 تنه چاودنې ووشل او 95 نورې ټپیان کړل. پولیسو په مانچستر کې نن وویل چې دوی د حملې په تړاو یو درویشت کلن سړی نیولی دی. نن په مانچستر کې پولیسو یو شاپنګ مال هم تخلیه کړ خو وروسته بیا بیرته دا شاپنګ مال پرانستل شو. چارواکي وایي چې اوس د دې پلټنه کوو چې د دې پیښې تر شا یو تن دی که یوه شبکه پټه ده. د مانچستر د پولیسو مشر ان هاپکنز نن خبریالانو ته وویل موږ د پیښې ته د یوې تروریستي پیښې په سترګه ګورو. د اوس لپاره په دې باور یو چې د تیرې شپې دغه حمله یوه سړي کړې ده. لومړی توپ دې ته ورکوو چې دا معلومه کړو چې د په یوازې سر دا کار کړی که د یوې شبکې د یوې برخې په توګه. زه دا تاییدوم چې برید کوونکی د پیښې په ځای کې وژل شوی. په دې باور یو چې برید کوونکی چاودیدونکي مواد له ځان سره راوړي وو او هغه یې چولی دي او دغه ناورین یې رامنځته کړی دی. دا حمله له 2015 میلادي کال راوروسته په بریتانیا کې تر ټولو خونړۍ حمله ده. په 2015 کال کې په لندن کې څلور ځان وژونکو برید کوونکو تر 50 ډیر کسان وژلي وو. رویټرز اژانس څرګندوي چې د مانچستر تر حملې وروسته 95 کسان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د برید اکثر قربانیان ځوانان دي او پکې ماشومان هم شته. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر امبر راډ نن په لندن کې وویل تر هغه به دا ډول بریدونو په ترسره کولو کامیاب نشي.
The great city of Manchester has been affected by
دا وای د مانچستر عالی شهر په خو هم له تروریسم اغیزمن شوی وو. روحیه ماته نشوه. ژوند دوام وکړ. دا ځل هلته زموږ د ټولنې تر ټولو پر ځانګړو کسانو برید شوی دی. هدف یې د ویر خورول دی. هدف یې د بیلتون راوستل دی خو بریالی به نشي.
But it will not succeed.
د دې حملې په اړه نړیوالو عکس العملونو هم څرګند کړی دی. د افغانستان حکومت د بریتانیا په مانچستر ښار کې د تیر شپې برید چې په سیمه ییز وخت شاوخوا لسنیمې بجې وشو وغنده. جمهور ریاست په اعلامیه کې د بریتانیا له خلکو سره غمشتریکي ښکاره کړې ده او د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د اروپا په زړه کې دا رنګ بریدونه نړۍ له تروریزم سره جدي مبارزې ته رابولي. د چین ولسمشر شي جین پینګ خپل خواخوږي د بریتانیا ملکه الیزابت سره شریکه کړې ده او تهران په مانچستر کې شوې بریټ غندلې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی په وینا ایرنا خبري اژانسټن خبر ورکړ چې وای د تروریزم ریښې یوازې هغه وخت استلې شو چې پراخ اقدامات وکړو او له شک ډک دریز نه ډډه وکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په مانچستر کې د شوې بریټ پاړه نن په لویدي زغړه کې د فلسطیني ادارې لمشر محمود عباس سره په ګډ بیان کې دغه حمله وغندله او ټرمپ وویل
As president of the United States
د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه او د امریکا د خلکو په استازیتوب زه خپل خواخوږي په بریتانیا کې د مانچستر له خلکو سره شریکوم. زه د زړه له تله خپل همدردي له هغو سره شریکوم چې په دې تروریستي برید کې ټپیان شوي دي. همداراز له هغو کورنیو سره چې ګڼ کسان یې وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی نن په بروکسل کې خپل خواخوږي داسې د مانچستر ښار له قربانیانو سره وښوده.
I would like to start by expressing my personal
دوی ز خپل خواخوږی ل خپل شخصي همدردی پیلوم او د اورپای ټولنې په اساسه توپ لا غټول سره چې د مانچستر په بلیټ کې عزیزان له لاس ور کړی همدار ز خپل همدردی د بریتانیا ل ټولو خلکو سره شریکوم د بریتانیا ل سر اجازه مترزا می سره او د دې هواد ل چارواکو سره د فرانسې نوی منتخب ولسمشر امانوئل ماکرون د بریتانیا له خلکو سره او د مانچستر د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره همدردی ښکاره کړې ده. د پټویټر کې لیکلي دي چې مشټول یو ځای د تروریزم قرباني وو او د مانچستر د بریټ پاړه د جرمني سرریازم انګلا مرکل وویل چې دا ډول تروریستي بریډونه موږ نور هم یو لاس کوي تر څو په ګډه له خپلو بریتانیایي دوستانو سره کار وکړو. مرکل زیاته کړه چې زه د بریتانیا خلکو ته ډاډ ورکوم چې جرمني ستاسو تر څنګ ولاړ دی.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
آزادی رادیو تاغو یست دولش پگنی منزنی چپا او اف ام سلاشر پینزز مگداری دو چپیدی. وصلوالو تیرش پا ده کندهار پا شاولی کوچولو سوالی که ده ملی اردو پر یو کمپ برید کرده ده. چاروکی وی پا دی برید که دوارو خواهو تا مرگ روبل اوخته ده. رزوان مراد ده کندهار ده ولی لویان سمیم خپلواک سره ده دی حمله او پا دیاره چی ولی پا کندهار که پا درستوی که امنیتی پیخی زیادی شوی مرکه کرده.
که دغه د شاولی کوټ د بیگانه حمله په اړه لږ جزئیات را سره شریک کړئ.
تیر شپه ناوخته تقریبا 11:15 د شاولی کوټ ولسوالۍ د سګزی او ستوزنیانو په نامه سره چې سیمه ده هلته د ملي اردو یو کمپ دی چې پر هغه کمپ باندې د شپې نه په استفادې وسلوال مخالفین برید کړی وو چې د دغه برید په نتیجه کې موږ هم تلفات لرو او دوی ته هم درانه تلفات اوښتي دي. خو چون د شپې په جریان کې دوی هغه خپل هغه وژل شوي کسان ملګري چې دي د هغوی جسدونه انتقال کړي دي. خو یوازې په سیمه کې اوس 12 جسد اوس هم شته چې په سیمه کې دي او هغه زخمي کسان هم انتقال کړي دي. موږ هم تلفات لرو.
خپلواک صاحب، ځینې رپورټونه داسې وایي چې دا حمله د هغه وسلوالو لخوا شوي چې له هلمند څخه ورغلي وو دې سیمې ته ډېر زیات ښه مجهز وو. قندهار ولایت په دې وروستیو څو کلونو کې او څو میاشتې مخکې پورې هم تقریبا یو له امن ولایتونو ګڼل کېده، که څه هم چې د دولت وسلوال مخالفان په دغه سیمه جنوب د افغانستان کې فعال دي، اما په دې وروستیو څو ونیو کې په قندهار کې بیا امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. سبب یې تاسې په څه کې وینئ؟
تاسو معلومه ده چې د قندهار ولایت په دوو ګاونډو ولایتونو کې یعنې روزګان او هلمند کې امنیتي وضعیت خراب دی، خو بیا هم وخت ناوخته یعنې باندې کندهار کې هم خپل اغېز لري، امنیتي تاثیرات لري. خو بیا هم خوشبختانه وایي چې د هیواد د درو دېرش ولایتونو په نسبت سره د کندهار امنیتي وضعیت ډېر بهتره دی، چې اصلي دلیل یې ښه هماهنګي، ښه رهبري او د ولس همکاري د امنیتي ځواکونو سره.
د کندهار د والی له ویان صمیم خپلواک سره مو د ازادي راډیو د خبریال رضوان مراد مرکه واورېدله چې پکې ویل شوی په کندهار کې د شاولی کوټ په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کمپ د وسلوالو طالبانو په بیگانه حمله کې لس افغان پوځیان وژل شوي دي، 12 طالبان هم وژل شوي دي او حمله سهار وختي چې بیګا شپه پیل شوې وه پای ته رسېدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نظامی او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانو یې روسیه د سیمې په تیره بیا د افغانستان په امنیت کې ځانګړی رول لوبولی شي، خو موسکو دا وخت په نورو سیالیو بوخته ده. د افغان پوځ پخوانی لوی درستیز شیرمحمد کریمي وایي د موسکو امنیتي کانفرنس ته ډېره خوشبیني نه لري. نن په روسیه کې په موسکو کې د شاوخوا 15 هیوادونو د اتم امنیتي کانفرنس غونډه روانه ده. د افغانستان په استازیتوب د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ورغله. نور جزئیات له یوسف زدران اورو.
په داس حال کې چې روسیا د اتم کلنی امنیتی کانفرنس کوربتوب کوي، افغان کارپوهان پکې د افغان استازو حضور له نتیجې ډک نه بولي. که څه هم په دغه کانفرنس کې د 15 هیوادونو چارواکي د سیمې په کچه امنیتي ګواښونو ته د ګډې مبارزې پر موندلو خبرې کوي، خو د افغان پوځ پخوانی لوی درستیز وایي چې د یې نتیجو ته خوشبینه نه دی. شیرمحمد کریمي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که روسیا رښتیا هم غواړي د سیمې په تیره د افغانستان امنیت ته کار وکړي، د وسلو او مهماتو ورکولو په اړه د افغان حکومت غوښتنې ومني.
په لنډه موده کې خو زه چندان په اصطلاح رضایت نه لرم، خوشبینی نه لرم، ځکه دا خبرې دي ډېرې اوږدې او دوامدارې مبارزې یو جریان دی چې دا باید په دوامداره توګه تعقیب شي او فکر نه کوم چې روسیا یا د نور هیوادونو به په دې اسانۍ دې ته غاړه کیږدي چې د افغانستان د سولې لپاره د زړه له کومې کار وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د خپل روسي سیال په بلنه په دغه کانفرانس کې د ګډون لپاره روسیې ته رسیدلی چې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د ګډې مبارزې غوښتنه لري. له دې سره د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې ښاغلی اتمر به د کانفرانس تر څنګ د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو سره بېلې بېلې کتنې هم ولري، خو پوښتنه دا ده چې د عمومي ایجنډا تر څنګ آیا افغان پلاوی د وسلو او د سولې پروسې څخه د ملاتړ په برخه کې له روسیې څخه ځانګړې غوښتنې هم لري. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان استازي به له روسیې سره په ځینو ګډو او دوه اړخیزو موضوعاتو هم خبرې وکړي.
موږ د روسیې سره په دوه اړخیزو امنیتي همکاریو، د تروریزم بالخصوص د داعش خلاف مؤثر استراتیژي او پالیسۍ په ایجاد باندې او د اقداماتو په څرنګوالي باندې په دې کې بحث کیږي. خو مهمه دا ده چې موږ مشترک او ګډو اقداماتو ته ورسیږو. موږ د ځک تاریخ برخه کې د دښمن لاسته راوړنې لرو او زمونږ توقع دا ده چې نور پرمختګونه هم وګورو.
ښاغلی قادر وایي له دې سره به افغانستان له روسیې وغواړي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې او افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې د تېر یو نیم کال راهیسې د ځینو دولتي چارواکو لخوا په روسیې د افغان طالبانو سره د مرستې تورونه لګېږي، کوم څه چې خپله مسکو یې د سولې پروسې ته د طالبانو د رابللو په خاطر ګڼي. د سیاسي چارو کار په ودیر صافی وایي په داسې حال کې چې روسیا د نړیوال تروریزم پر وړاندې تر ډېره بې تفاوته پاتې شوې، کار د چې اوس ورته د سیمې په کچه تخنیکی لارې چارې ولټوي.
فکر نه کوم چې ډېر مهم به وي د افغانستان اشتراک پکې، مګر بیا هم چون دوی د باسکاو نه نه غواړي چې لرې اوسېږي، نو په دې لحاظ باندې دوی ځان ته خپله اجازه ورکړي چې لاړ شي. هغه روابطه واړي کې کاملا کا خصمانه نه وي، نو ظاهران وویل شي چې دوی هم دوی دعوت لبیک وایي.
د راپورونو له مخې روسیا په افغانستان کې د داعش ډلې له حضور اندېښنه لري او په روان کال کې د افغانستان د امنیت په اړه دوه بېلې غونډې رابللې دي. د افغان فوز پخوانی لوی درستیز شیرمحمد کریمی په دې باور دی چې دغه اندېښنو ته تر ټولو ښه لار دا ده چې مسکو افغانستان ته له خپله نظره وګوري او د خپلو ګټو پر ځای د سیمې ګټې وسنجوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان مدني فعالان د انتخاباتو کمیسیون غواړي چې ژر تر ژره د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دوی چې شمیر یې لسګونو ته رسیده د شنبې په ورځ په کابل ښار کې راټول شوي وو او ویې ویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره اقدام ونه کړي پراخ اعتراضونه به پیل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی خپلې ټولې طرحې او پلانونه بشپړ کړي او دولت ته سپارلي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د خپلواکۍ ثابتول په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل، د ولسوالیو او ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کره پلانونو جوړول او ژر تر ژره د دغو انتخاباتو د نیټې اعلانول هغه غوښتنې وي چې د افغانستان مدني فعالانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وکړې. دوی چې شمیرې لسګونو ته رسېده د شنبې په ورځ په کابل ښار کې راټول شوي وو ویل یې چې شپږ میاشتې کېږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون جوړ شوی، خو په دې موده کې ونه توانید چې د ولسوالۍ د شوراګانو او د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه خپل تیاری وښي او خلکو ته قناعت ورکړي. دوی ویل ملت نور د انتخاباتو ځنډېدل نشي زغملی. افغان مدنی فعال فهیم صدیقی وویل
متاسفانه تعهدات که مسئولین کمیسیون های انتخاباتی
په خوشینی سره کوم مجبنی چې د انتخابات د خپلواک کمیسیون مسئولینو شپږ میاشت مخکې له خلکو سره کړی وي د خلکو له ارمانونو سره سمون نه لري. په دغه کمیسیونونو کې اصلاحات هم په سمه توګه نه دي شوي، ټولې ژمنې یې ناکامې وي. اوس هم دغه کمیسیون د افغانستان خلکو ته کوم ځواب نه لري.
مدنی فعالان وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له روانو کمزورو فعالیتونو څخه څرګندېږي چې د ولسوالۍ د شوراګانو او د ولسی جرګې انتخابات په روان کال کې ناممکن دي. دغه مدنی فعالانو دا هم وویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره نه کړي خپل اعتراضونه به له دې هم جدي کړي، د تحسن خیمې به ودروي او واټونو ته به راووځي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم ډېری سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې راتلونکي انتخابات دې له ټاکلې نیټې سره سم ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د انتخاباتو اړوند ټول پلانونه او طرحې حکومت ته سپارلې دي. د دې کمیسیون ویان عبدالبدی سیاد آزادی راډیو ته وویل
کمیسیون پورې تر کومه ځایه پورې اړه لري پلې ټولې طرحې او پلانونه د انتخاباتو لپاره تیار کړي دي او هغه د دولت سره شریک کړي دي او منتظر دي دې چې د مونږ د طرحې په اړوند باندې د کابینې تایید ولرو او همدارنګه د انتخاباتو د مصارفو په اړوند باندې زر تر زره فیصله وشي تر څو چې کمیسیون وکولی شي خپلو پروګرامونو مطابق په خپلواک سره اقدام وکړي.
مدني فعالانو دا هم وویل حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون راتلونکو انتخاباتو ته هوډ نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او د اجرایي ریاست چارواکو څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت انتخاباتو ته کلک هوډ لري. په دې برخه کې له مرستندویو ټولنو او سلاحکارو سره مشورې روانې دي او تمه ده چې ډېر ژر د انتخاباتو لپاره لارې چارې هوارې او ترسره شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس به هم راشو یو ریپورت ته چې د سعودي او امریکا د وسلو د پلور په اړه دی. پر سعودي د امریکا وسلو پلورلو په اړه د ایران غبرګون څه دی؟ متحده ایالاتونو پر روانونه کې سعودي عربستان ته د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو پلورلو یو لوی معامله لاسلیک کړه. امریکایي چارواکي وایي سعودي عربستان ته د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو ورکولو موافقه د متحده ایالاتونو په تاریخ کې د وسلو پلورلو تر ټولو لوی معامله ده. سعودي عربستان به د دې معاملې له مخې د میزایلو ضد پټرویت او تارت سیستمونه فعال کړي. د ایران غبرګون هم په دې اړه په یو ریپورت کې چیړو پاموکړی د رضوان مراد په ریپورت ته.
امریکایي چارواکي وایي سعودي عربستان ته د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د ورکولو موافقه د متحده ایالاتو په تاریخ کې د وسلو پلورلو تر ټولو لویه معامله ده. د دې معاملې له مخې امریکا به د راتلونکي یوې لسیزې په لړ کې سعودي عربستان ته د میزایلو ضد پرمختللي سیسټمونه، ټانکونه او جنگي کشتۍ ورکړي. سعودي عربستان به د دې معاملې له مخې د میزایلو ضد پیټریاټ او تارت سیسټمونه هم ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیمه ایز امنیت او د وسلو د انتقال د برخې مشر مایک میلر اسوشیټډ پریس ته ویلي دا وسلې به د ایران د ګواښونو پر وړاندې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي امنیت او دفاعي چارې غښتلي کړي. امریکا وایي د وسلو پلورلو دا معامله د واشنگټن او ریاض ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا په هدف شوې ده. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د متحده ایالاتو سعودي ترمنځ د وسلو معامله یوازې یو ننداره بللې ده. روحانی پرون د تلویزیون له لارې په وینا کې د دې معاملې په اړه وویل د نړۍ لوی قدرت ته د خپلو خلکو د پیسو ورکول به د تروریزم ستونزه حل نه کړي.
عربستان شاید فکر میکنه سلاح باید بخره.
د وی سعودي عربستان خې فکر کوي چې د وسلو اخستل ورته اړین دي. موږ وسلو اخستلو ته اړتیا نه لرو. موږ د وسلو جوړولو توان لرو. هر ډول وسله چې موږ ورته اړتیا ولرو جوړه به کړو. د اسوسییټډ پریس په وینا په تیلو غنی سعودي عربستان ته د ځینو وسلو د پلورلو موضوع له کلونو راهیسې مطرح وه. خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم جارید کوشنر هڅه وکړه چې دا معامله سعودي عربستان ته د ولسمشر ټرمپ تر سفر مخکې لاسلیک ته چمتو شي. د امریکا د دفاع د وزارت پخوانی مرسیال ډیریک کولت وای امریکا او سعودي د دې معاملې په کولو سره غواړي وخی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوې پاڼه پرانستل شوې ده. کله وی خو سعودي ته د امریکا د وسلو د پلورلو معامله ایران ته متوجه ګڼل کیږي بل لور ته اسرائیل بیا په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د اسوسییټډ پریس په وینا امریکا په دې معامله کې سعودي ته F-15 ډوله جنگي الوتکې چې اسرائیل دا محل لري نه دی ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وسلو د انتقال او سیمه ایز امنیت د برخې مشر مایک میلر وایي سعودي ته د وسلو ورکولو دا معامله په هیڅ صورت کې د اسرائیل په دفاعي توانمندۍ اغیز نه کوي. په همدې حال کې له سعودي عربستان سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلو د معامله په متحده ایالاتو کې د نوموړي د زیات شمیر پلویانو له دې ادعا سره په ټکر کې راغلی دی چې وایي سعودي پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د بریدونو مسؤل دی.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتره.
از دیر رو تغاگست از دیر رو پتول افغانستان که پا دولست پگنه منزنه چپه او اف ام سلاشر پینز بندیخ پروانی کبی ده از دیر رو پروگرامون هم درست پا www.azadiradio.com بنده هم اوریدلی او همی مطالب الوستلش facebook.com/azadiradio چه ده ازادیرادیو پختو فیسبوک ده هم مهی روی لطفاً ورشه خبرون نپی که پراتی دی هم دار از ده هاگو ریپورتون لینکون اترلاسه کولشی چه ده ازادیرادیو پوی پانی بنده با پراتوی وقت پا افغانستان که ده مازیگر چلور نیمی بجی دی لمره ده افغانستان سیمی و نره مهم لند خبرون ملالی بشیر وی لحقی و روستا ده سپورت نره خبرون مرزی احمدزی جور کردی.
د افغانستان د دفاع وزارت منی چې د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د اچګزی او سوزنی کمپ باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لس افغان سرتیری وژل سوي دي. په همدې حمله کې دولس طالبان هم وژل سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په روسیا کې د اټومي کېدونکي امنیتي ناستې څخه یې تمه دا ده چې د ګډ دښمن لپاره دې یو ګډ تعریف رامنځته کړي. په کابل کې لسکونو مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. راپورونه وایي چې د برتانیې په مانچستر ښار کې د پلورنځیو له یوه مرکزه وروسته له هغه خلک وایستل شول چې پکښې چاودنه واورېدل سوه. په مانچستر ارینا کې یوه ځانمرګې بریدګر 22 کسان وژل او 95 ټپیان کړل. ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل او لویدیځ غاړې ته د سفر په دوهمه ورځ نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ولیدل.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان په پینځګونو ورزشي سیالۍ کې نن د سرحدي ځواکونو لوبډلې لومړی، د مالی وزارت لوبډلې دوهم او د کابل د بګرامي ولسوالۍ لوبډلې درېیم مقام خپل کړ. د پینځګونو فدراسیون رئیس خوشحال سروري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روژې د مبارکې میاشت په ویاړ د ځغاستې او نښې ویشتنې په برخه کې ترسره شوې.
پینځګونو لوبې چې نن پلار اچول شوی و په افتخار د رارسېدل د رمضان په میاشت کې دا مسابقه هم پلار اچولې.
د سروري په خبره په دغو سیالۍ کې د دفاع، کورنۍ چارو او مالی وزارت په ګډون د لسو ولایتونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د افغانستان جدو فدراسیون شپږ تنه لوبغاړي د آسیا تلولي سیالیو کې د ګډون په هدف پرون هانګکانګ ته ورسېدل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه د یوې ښځې په ګډون څلور لوبغاړو، یو روزونکي او یو پلاوي ګډون کړی دی. دغه سیالۍ د آسیایي هیوادونو د جدو لوبډلو په ګډون د مې په شپږویشتمه پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسؤلین وایي چې د راتلونکې دوشنبې په ورځ به زهرا علیزاده او معصوم علیزاده د فرانسې د البی تور د بایسکل ځغلونې په سیالۍ کې ګډون وکړي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فرانسې د البی تور سیالۍ لپاره 93 کیلومتره واټن د سړک پر سر ټاکل شوی دی. صادقي وایي چې تیر کال هم دغو دوو مخکښو بایسکل ځغلونکو د فرانسې د بایسکل ځغلونې په البی تور کې دوهم او درېیم مقام خپل کړی وو. دغه سیالۍ د فرانسې په البی ښار کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او پښتو facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. داعش یا اسلامي دولت ډلې په مانچستر ښار کې د تېرو شپې حملې مسؤلیت منلی دی. دې ډلې ویلي چې تېره شپه د دغې ډلې یو غړي په مانچستر کې ځانمرګه برید کړی دی. په دغه ځانمرګې برید کې چې په مانچستر ارینا کې شوی دی 22 کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان دي. چارواکو دغه پیښې یو تروریستي عمل بللی دی. دغې پیښې د بریتانیا د صدراعظم تیریزا می په ګډون د نړیوالو تند خبرګونونه پارولی او غندلی ده. د افغانستان د فواید عامې وزیر ویل فساد سره د مبارزې په برخه کې د تدارکاتو د ملي کمیسیون په مرسته د یولس شرکتونو په تور لیست کې شامل کړي دي. محمود بلیغ د سې شمې پر ورځ د 13 میاشتنیو کړنو او د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې لرنو ته د معلومات ورکولو په مهال ویل په ځینو قراردادونو کې دوی 240 میلیونه ډالر سپما هم کړي ده. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د فوایدامي وزیر وایي هغه قراردادیان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې په کارونو کې ناغېړي کړي او د سړکونو جوړولو کیفیت یې معیاري نه و. محمود بلیغ چې د سشنبې په ورځ په کابل کې د 13 میاشتو د کړنو او د فساد پر وړاندې د یاد وزارت د مبارزې راپور له خبریالانو سره شریکه وویل چې یوولس سرغړوونکي شرکتونه په تور لیست کې شامل کړي چې اته یې ودانیز او درې یې لوجستیکي دي. ښاغلی بلیغ وایي دوی دغه شان 240 میلیونه ډالره چې شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ کېږي سپما کړې ده. دوی وایي د بلګې په توګه درې لویې پروژې موږ انتخاب کړي چې په دغه پروژو کې موږ 240 میلیونه ډالره چې معادل یې 15 میلیارد افغانۍ کېږي سپما کړې ده. د زیاته کړه په دغه پروژو کې د فیض آباد بهرک، د رئیس صوفیا کاولنګ او قیصر المان د سړکونو پروژې شامل دي. د فوایدامي وزارت وایي چې په 13 میاشتو کې په 20 ولایتونو کې 390 کیلومتره سړک قریضي کړی او 1819 متره پلونه جوړ کړي دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د محل په 18 ولایتونو کې د 598 کیلومتره د قریضي او د 222 متره پلونو د جوړولو کار روان دی. بلخوا که څه هم د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون د فساد پر وړاندې لاسته راوړنې ستایي خو انتقاد کوي چې د پیسو له سپما څخه د وخت سپما مهمه ده چې دغه وزارت ورته پام نه دی کړی. د دغه کمیسیون غړي صاحب خان ازادي راډیو ته ویل دغه وزارت د منی او ژمي په موسم کې کار پیلوي چې ځینې وخت کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي.
کوم وخت دوی لګولې د تر اوسه پورې یو قرارداد په پسپګو میاسته کې پاس کیږي نه ان دا یو تدارکات دی او دا یې بل څه دی او دا یې بل څه دی میزان او د عقرب کو سی بیا دوی کار باندې شروع کړي چې هلته د یخنۍ سیزن پیراشي په یخنۍ بیرته په هغه کې دا دا کړي پیسو سپما یې کړي دي وخت سپما نه ده او په د پیسو
نډیر مهم ده. د فوایدامي وزارت وایي چې د سړکونو څارنې او ساتنې ته هم په نوي پلانونو کې ځانګړی ځای ورکړی او د محل د کابل جلال آباد او همدارنګه د کابل کندهار لوی لارو د بیا ترمیم کارونه روان دي چې د روان کال تر پایه به بشپړ شي.
د ریپورټونو له مخې په اورزګان کې د وژل شویو افغان سرتیرو میرمن او میندې خیرات ټولوي. په دغه ولایت کې د وژل شویو سرتیرو د کورنۍ غړي د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل کله چې د کورنۍ غړي له ژوند لاس ورکړي نو اقتصادي صفر شوی او اوس دې تاړ شوی چې خلکو ته د فقر لاس اوږد کړي. دوی دا کوي دولتي حقوق هم تر پښو لاندې کړي. خود اورزګان چارواکي دا ردوي چې د وژل شویو سرتیرو حقونه نه ورکوي. شریف الله شرافت په دې اړه له اورزګانه دا ریپورت را لېږلی.
په اورزګان ولایت کې د وجلسو سرتیر د کورنۍ غړي دا کوي چې د خپل حق د غوښتنې پر مهال دولت پرې ملنډي وهي. په دغه ولایت کې د یو شمیر وجلسو سرتیرو د کورنۍ غړو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دولت له پامه غورځولې او هغه حقوق یې هم نه دي ورکړي کوم چې یو سرتیر ته تر مرګ ورکول وروسته ورکول کیږي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې لاسنیوی دې وکړي او خپل حقوق دې ورکړي. د هغې له جملې څخه یوه هم جمیله او بله هم ګلسیکه ده چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
زه د دې روزګان اوسېدونکی یم. زما خپل نوم جمیله دی. لوسی کې مې یو چې په دراوت کې خوشاوي دی د لسو خوش سره زوی مې کومندان و. یو مې خوری د شار په لار باندې جاغوان دا مې شهید شوی دی. خوری مې دی بل مې نیاز ګل خوری دا مې شهید شوی دی. دغه حکومت د موږ سره د یوې افغانۍ ښه نه ده کړې. دغه نه مسې راځي کوچني کوچني چې مان راته ناست دي مشرې چې مې د دوه کالو دي دا دغه نه چې مې دغه مسې راځي یوه دانه داسې ده لکه د قرآن توري. زه د ورځې ګرځم پکر کوم مازګار یې ورولم د کوچنیان چلوم.
زما درې میلی ورونه شهیدان شوي دي. یو مې خپل بچی شهید شوی دی. چلاولا کر سر کړی پر دنیا یې چلاولا کر سر کړی دی. زوی هیڅ کومه کې نه وای چې مر څه داسې ډیر مری.
دا په داسې حال کې دی چې د مسولینو په خبره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې لکیر نو میاشت راهیسی د وسلوالو طالبانو سره پروانه جګړه کې 4.9 ملي او محلي پولیس وژل شوی او 6.5 نور ټپیان شوی دی. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د امنیت کمانډانی ادارې مرستیال شفیق الله طاهری دغه ادعا په پکلا کرا دیوی چې غنی دیږي د وجلسو سرتیرو حقوق تر پښولندې کړی وی. نموړی وای چې د هر سرتیر کورنۍ ته د کورنۍ چارو د وزارت د هدایت پر اساس خپل حقوق ورکړي او په خبره چې نور کومکونه به هم ورسره وکړي. شاغلی طاهری وای
چې اول کې یو پرسونل زمونږ شهیدان کیږي مونږ 6000 افغانۍ ورکو. دا همداسي اصول دي چې باید اسناد د تکمیل شي. چې کله اسناد تکمیل شو مکمل پور پنځه تاسو په ډاډ وایم چې د شهید پیسې هیڅوک هم نه خوري. هر څوک چې دغه افواد کوي دا بی ځای دی، دا دروغ دی.
اورزګان یو د افغانستان د هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په وینا له تیر نو میاشت راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکښې کې سخته جګړه روانه ده.
د اورزګان مو د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې واوریدل چې دغلته د افغان پولیسو، سیمه ایزو پولیسو او ملي پولیسو کونډې میرمنې خیرات ټولوي. دوی وایي حکومت د دوی د وژل شویو خاوندانو پیسې په وخت نه ورکوي، نو د همدې په خاطر دوی مجبور دي چې ګدایي وکړي. خو د اورزګان چارواکو د خبرې رد کړي او ویل چې وخت په وخت د شهید شویو سرتیرو پیسې ورکوي د دوی په خبره. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای شیبو ته. دویمه نیمایي کې مو لکه څنګه چې ژمنه کړې وه ډېره برخه د ورکو شویو عزیزانو پروګرام ته نه، بلکې د ازادي اورېدونکي پروګرام ته ځانګړې ده. دغه پروګرام تر 4 بجو واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دونه غوړم د روغتیا ستونزو په اړه مو ستاسو پیغامونه دروورم چې د چارواکو سره هم پرې غږیدلم. نور پیغامونه هم لرو په ځانګړي ډول د روغتیا په برخه کې غوړم یو څو بیلګې دروورم بیا په مسولینو ته ورسو. لومړی له پکتیا څخه د ورور پیغام راخلم.
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېدونکو تحصیلونکی محمد سلام زحمت درکوم، غواړم چې سره وغږیږو. تر دې دمه چې موږ په پکتیا کې د جانخیل په ولسوالۍ کې د کلینیک صحي باش ډېر کمزوری دی، ډېره ضعیفه اداره لري. په دې برخه کې په دې عرصه کې زموږ سره کومک همکارۍ ته مو اړتیا ده د مرکزی دولت، البته د مرکزی دولت څخه.
سلام علیکم، اینجا نی فکردوس از قریه دمیران ولسوالی گرزان لایک فاریاب بمبای تان صحبت میکنیم. برادر عزیز، کلینیک هم ما داریم، کلینیکی داریم که قبلا ما گفته بودیم در و دیواری ازی همه طور خراب و تخریب و نه چپرکت داره و نه بستره داره و نه داکتری خوب و تاییده و رسیده داره، اما کلینیک بودن که ببینیم که ما و شما در گوشه، ما در گوشه و کنار افتاده هستیم که دورترین ولسوالی های نقاط ولایت فاریاب هستیم. ببینیم که شما از ولسوالی حرکت میکنیم 4 ساعت یا 5 ساعت ما به ولایت میرسیم، به ولایت فاریاب. در اینجا یک ده دوا فروشا برادرای ما هست که برادر دوای بی کیفیت آوردن، دوای بی کیفیت که هیچ تاثیری نداره. باور به خدا کنین که همین طفلک های ما همه گی سینه بغل میشه چند مراتب، از یک مرتبه 10 مرتبه به کلینیک میره و دوایش تاثیر نمیکنه، دوایش هیچ کیفیتی نداره. برادر بزرگ، ما این رو چیکار کنیم؟ از وزیر سایر که حتی همه خواهش من نیم که همیده نظری بیاندازن که این دوای بی کیفیت به درد نمیخوره، این مسلمان ها از بجا کنه. یک مسلمانی که 1-5 گرم پیسه میره مال سودا میکنه، دارهش و گیلم سودا میکنه، او میره و کیفیت نداره، پس بیچاره میتر میدان میمانه، ایج نداره، دوایش تاثیر نمیکنه، صاحب اولادش از بین میره. از حضور شما خواهش مندم که شکایت ما را به مقامات بالا، به وزیر صاحب سیاست ما برسانید که حتی همی یک نظر اندازی شود که یک دوای پرکیفیت بیاید که در اینجا مردم این اگر استعمال میکنن به دردش بخوره. دیگر گفتنی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، زل لوگر را خبر کنم. در لوگر صحت عامه که واکسین دی لیونیسکی واکسین په بیا باندې خرڅوي. ډاکتران اول کې یو پلمه او بهانه کوي، وایي نشته نیز خلاص شده، په اخر کې یو سازش کوي، وایي 8000 میتی، 8-9000 میتی، 11000 میتی. دغه زموږ شکایت صحت عامه ته یا مربوطه مقاماتو ته یا بالا مقاماتو ته ورسوي. و سلام.
بله، سلام علیکم. ما زولای دایکنډیو لسوردی شهرستان به تماس شدیم. ولسوالی شهرستان جز ولایت دایکنډی میشه. ما نه دکتر داریم در اینجا، نه سرک داریم، نه هیچی نداریم. چرا دولت توجه نمی کنه به حال ما؟ دکتر اصلا نیست، سرک هم نداریم. یک آدم که مریض میشه باید یک ساعت دو ساعت بلی زنبل یا اینکه پشت کنی ببرید تا در یک سرک برسی، و بعد دو ساعت یا سه ساعت یا چهار ساعت موتر باید کرا کنی و رم در بست تا برسی در یک شفاخانه. باید دولت ولسوالی شهرستان دایکنډی توجه جدی داشته باشد. خواهش من از دولت همینه. تشکر.
نومی بشیر ده د امام صاحب ولسوالی سیدون کما تاسو ګورئ دلته په امام صاحب ولسوالی کې د قندوز په ټولو ولسوالیو کې البته په شپږ ولسوالیو کې هغه څنګه چې باید صحیح مراکز فعالی په هغه اندازه نشته دي. صحیح مراکز خو چې ډاکټرانو ته لاړ شي دوا درته پړن کې یو بوجي دوا درته در کې سړی د قد او د وزن د دوا وزن ډیری دومره دوا پړن کې په یوازې دي چې فائدہ و کې ټول خلکو ته د میډې تکلیفونه پیدا کړي دي. فیسونه ډیر لوړ شوي دي. یو نقصه دوا په 2500 روپۍ 1200 روپۍ غریب سړی چې خانی کې دا 2500 روپی 2000 روپی د کومه کې چې دا په یو تګ باندې د ډاکټر ته ورګي.
دوستانو د روغتي ستونزو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه درو اورول. ځینې داسې شکایتونه هم ستاسو روغتي مرکزونه د افغانستان په ځینو سیمو کې غیر قانوني فعالیت کوي چې د مسلکي ډاکټرانو یا با کیفیت درملو لکبله د خلکو شکایتونه ترې ډیر دي. یو بیلګې هم په روزګان ولایت کې ده. د دې ولایت روغتي مسولینو په دې ورستیو کې ویلي چې د دغې ستونزې د مخنیوي په هدف د ناقانونه صحي مرکزونو د تړلو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین د پیلېدو په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو پوښتنه تو کړی دی چې دلته به په ګډو وورو
خو نسته جواز نه لري د درملتون پر حال او په ګورو چې دواې څنګه د ډاکټر صاحبان راځي دواې چې کوي یو یو راځي ډاکټر صاحب
دا ورزګان سیمه شارواکی وای هغه کسان باندې یو کزایور قانون تمارې پکړي چې نا قانون رښتونه او درملتونه نه اخلاص کړی وي. دا ورزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خان اغا مخیل نن سه شنبه په ترنکوټ شهر کې د یو شمیر هغه نا قانون رښتونه او درملتونه د تړول پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې به د هغه رښتونه او درملتونه دروازې او تړي چې قانوني جواز و نه لري او یا هم تر وخت تیر درمل په درملتون کې پیدا شي.
څنګه په مخ راوتی چې هغه کسان چې جواز لري هغه کار نه لاس واخلو څوک چې دواې ایکسپایر دی یا تاریخ تر څو هغه ټوله کو
شاغلی میخیل دا هم ول چې په ورزګان ولایت کې دا مهال د 50 په شاوخوا کې درملتون نشتون لري چې ګڼ شمیر قانوني جواز نه لري او غیر قانوني فعالیت کوي. دا چې په ورزګان ولایت کې تیر کلونه هم دې تورته کمپاینونه پلیسي وي او غیر قانوني صحي مرکزونه تړل سوي خو له څو ورځو وروسته به بیرته فرانستل شوی. خو ولې د ورزګان ولایت د والی ویان دوست محمد نایاب چې خپله په دغه کمپاین کې برخه اخیستې وه ویل چې دا ځل به قانون سرغړون کې عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. ښاغلی نایاب وایي
دغه کمپاین چې موږ په لاره چولې د تیرو کمپاینونو په پرتله دا توپیر ولري چې دا ځل موږ تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې دغه پروسه تعقیبوو. هر هغه څوک چې په قانون توګه دلته فعالیت کوي یو بې کیفیته درمل په خلوص دواخانو کې پلوري دوی به په لومړي سر کې موږ شناسایي کوو د دوی یو لیست به چمتو کوو او وروسته د دې چې موږ دا کمپاین بشپړ شو دوی به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارو تر څو پورې په دغه برخه کې په دوی باندې قانون پلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورزګان ولایت کې د ناروغانو د درملنې لپاره یوازې یو ولایتي روغتون شتون لري چې په هغه کې هم د مسولینو په خبره د زیاتو برخو ډاکټران وجود نه لري. په ورته وخت کې د ترنکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکي له دغه اقدام څخه خوششي او غوښتنه کوي چې دې لړۍ ته نوره هم ادامه ورکړي. د ترنکوټ ښار اوسیدونکي ازادي راډیو ته داسې وویل
نو مې پلان وی شجاع دی پر ورزګان ولایت کې ځوانم دغه بهیر چې دی پیل کړی دی چې دا هغه رښتمنه چې نه قانونه فعالیت پیل کړی و هم درنګ هغه د وخانی چې نه قانونه فعالیت کوي هغه ته بندي کې د دې حرکت ستاینه کوو. خوشاله یو چې پر ورزګان ولایت کې د قانون پر وړاندې کار تر سره کیږي.
دا یادونه ورده چې ورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د مسلینو په وینا خلګي تر ډیره لسه خدماتو به برخې دي او ښه خدمات ورته وړاندې کیږي.
په روزګان ولایت کې مو د عامه روغتیا د مسولینو د اقدام په اړه ووریدل چې د ناقانونه صحي مرکزونو په د تړلو په اړه یې کړي خو د ستونزې یوازې په یو ولایت نه هواریږي. په نورو لیر پرتو سیمو کې هم داسې ستونزې ډېرې دي چې باید جدي توجه ورته وسي. د ولسي جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکني سره مې د روغتیایي خدماتو پر شکې دو او څرنګوالي مرکه کړې ده چې تر ویلنډې وقفې وروسته به واورو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
تم کله چې غواړم وو پښتم چې زموږ اوریدونکو د افغانستان له بیلابېلو منطقو سیمو څخه چې موږ ته پیغامونه رسولې دي، هغه د روغتي خدماتو د ارزکولو څخه ډیر مشکلات لري او شکایتونه لري. دوی وایي چې په مجموع کې په افغانستان کې د روغتي خدمات سم د قناعت وړ نه دي، او یا حتی هیڅ نسته. روغتي مرکزونه، روغتونونه، یا شسم مسلکي پرسونل په لری پرتو سیمو کې نستا، او ځینې خلک هم د دوا او د کیفیت څخه شکایت کوي چې دوا او درمل اصلا کیفیت نه لري او د دوی پر ناروغانو باندې سم اغیز نه لري. یعنی په مجموع کې د روغتیا وضعیت د قناعت وړ نه ده په افغانستان کې. نو غواړم ستاسو څخه واورم چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت او خدمات تاسو څنګه ارزوي او څومره تاسو د قناعت وړ بولی او دلایل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر تناول خلطولو او ردین کو تا او تخنیکی هم کران تنی که هیلی و احترامات من بکن. دا وقت دا چه پا افغانستان که دیسی خدمات ورزه کولو کیفیت بیر چیر دا، یعنی پا هر کچا چه دی افغانستان خلق ولسون از ضرورت رو تلری پا هر کچا سی خدمات دید دی پارا نرزه کیگی چه دی علت هم مشخص دا، علت طولو نام دا، علت دا غیره چه پا نور دنیا که کتاسی و گروه حال تا د صحت سکتور ته په ډېره لوړه کچه باندې بریجا ورکولی کېږي. اما بعد وختونه چې زموږ سیستم دغسې جوړ شوی دی چې د یو شخص دپاره موږ کرنه بریجا چې د یو شخص دپاره لرو چې په هغې اساس صحي خدمات ارزه کړي څلور نیم ډالره ده، یعنې څلور نیم فیصده کې راځي، چې دا ډېر ټیټ ده. یعنې که چېرته موږ وغواړو چې په دغو پیسو باندې موږ د یو اساسي قانون سره سم چې په هغې کې لیکلي دی چې ابتدایي خدمات باید وړیا وي، نو دلته صحي خدمات نه ارزه کېږي او که ارزه کېږي هم د هغې کیفیت به ډېر ټیټ اوسي. نو په دې اړه موږ مشخصا رئیس جمهور سره هم خبرې کړې دي او د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې ارتباط خپل نظرونه ورکړي دي. تېر کال شاید تاسې په جریان کې اوسئ چې تېر کال موږ یوه طرحه وړاندې کړې وه د کمیسیون د خوانه چې ابتدایي خدمات دي د یو معین فیس په مقابل کې چې ډېر کم وي د هغې په مقابل کې دې خدمات ارزه شي. یعنې که دغه فیس موږ دوی نه واخیستلی شو شاید د خدماتو په کیفیت کې یو څه بهبود راشي. تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې کیفیت لوړېږي نو د کیفیت سره قیمت هم لوړېږي. نو دلته چون قیمت بیخي په صفر سره برابر ده او موږ تقاضا دې ډېر لوړ خدمات کوو، کله چې موږ بریجا ورته ونه لرو پیسې ونه لرو ناممکنه ده چې موږ صحیح خدمات په هغه کیفیت چې د نورو ملکونو سره عرضه کېږي په هغه کیفیت موږ خدمات عرضه کړو.
بله څمکلی صاحب، تاسو خو دا مسایل یاد کړل، اوس که دا راته وویست چې د حل لاره څه ده د دغو ستونزو لپاره چې تاسو هم وویل او خلکو هم راته ویلي دي، څه باید وسي چې د روغتیایي خدماتو ښه کېدو دپاره یو جدي کار وسي، جدي اقدام وسي؟ ځکه په تېرو کلونو کې هم ډېرې پیسې په دې برخه کې مصرف شوي دي، خو لکه چې معلومه ده نتیجه یې د قناعت وړ نه ده. اوس باید څه جدي اقدامات وسي؟
نو د حل لپاره مختلف لارې دي. اول دا چې باید موږ په ملي بودیجه کې د هغې لپاره د صحت سکتور لپاره بودیجه اضافه کړو، خاص تخصیص ورته ورکړل شي. علاوه د دې نه خپله په اداري سیستم کې هم چون تاسو ته بهتره معلومه ده دلته په د موږ په اداره کې د موږ په سکتور صحت سکتور په بحث کې تصاد هم موجود ده. یعنې تر دې حده ځکه درته ووایم چې نن د افغانستان نور ولایتونه خو یو ځای ته پرېږدو، تناکه موږ د کابل د صحي وضعیت پښتنه وکړو بازار ته چې لاړشو د ټولې دنیا هغه خرابترینه دوا، یعنې که ووایو چې ټول بازار همدلته په کابل کې جوړ شوی ده. یعنې دغه ستونزې شته دي. د دې لپاره ښه خبره دغه ده چې موږ په ټولو خپلو سرحدونو باندې حکومت کنټرول باید راولي، هغه دواګانې چې نور ملکونو نه واردېږي د هغوی کیفیت وکړل ولیدلی شي او هغه دلته د نورمو سټنډرډ ادارې ته ولیدلی شي تر څو هغه تجزیه شي چې واقعا دغه دوا چې دلته مختلفې کمپنیګانې راوړي د دې کیفیت صحیح ده او که نه ده. علاوه دې نه اوس تاسو سره معلومه ده چې اوس موږ د غټې هغه ستونزې سره امنیتي ستونزې سره مخامخ شو. همدا اوس هم تقریبا 5200 فیصده د موږ خاوره د موږ د حکومت په لاس کې نه ده او هر چاته حتی د ابتدایي صحي خدمات هم نه عرضه کېږي. کله چې یو ځای کې امنیت نه وي هلته ډاکټر نه شي تللی. دا مختلفې ستونزې دي، خو په هر صورت د حل لاره د ما په نظر دغه ده چې بریجه کې اضافه ورته راولو او د کرپشن مخه ونیول شي او
یو څه معین چیز د خدماتو په ارزه کوله کې په مریضانو باندې عاید شل شي.
څنګه سب د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون په توګه ستاسو اقدامات څه دي؟ یو خو په خپله د عامه روغتیا وزارت یا نور اړوندې ادارې دي چې هغوی باید دغه مشکلات حل کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. ستاسو چې د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون یاستئ، ستاسو اقدامات څه دي او د دې ستونزې د هواري لپاره تاسو څه کولای سئ، څه به وکړئ؟
تاسو پیږو چې ولسی جرګه د قانون څه قانون صلاحیت ورکړي، د خپل قانون د صلاحیت مطابق باید قدم واخلي. موږ یو کومه اجرایه عضواني موږ فقط یو حکومت نه دغه څه غوښتنه کولای شو، په هغه باندې فشار راوستلی شو تر څو د دې لپاره د حل لاره پیدا کړي. اما د دې لپاره مسؤول ارګان چې دا اجرایه قوه چې ده هغه د عامه روغتیا وزارت ده. یعنی موږ کولای شو چې دغه کوم هر څه مرسته مخکې وکړو، په دې کې د عامه روغتیا وزارت سره مشورې وکړو تر څو د دې لپاره د حل لاره پیدا کړو. کله چې دغه څه ونه کړل شي، کوي نظرات هم ونه کړل شي، برجام هم ورته ونه کړو، ورته اضافه نه کړل شي، په دې ځکه بیا ولسی جرګه خپله مسؤلیت لري. اما موږ دا مسؤلیت ان شاء الله سره خپل خپل ځان غورځو. موږ حتما دې ته برجام تفصیل ته اضافه کوو او علاوه دې موږ په خپل حکومت باندې اوس نظرات ډیر کوي شروع کړی ده. په دې تیر درو مشر رئیس نو په دې هیله چې یو څه بهبود پوری وضعیت کې راشي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغ وخت ساسوالي سوډير چې موږ امنيت مکان
افغانانو تل مرونه تا پدرناستر
په کلي خزينه باندې په مناسبه زوي کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدي پروگرام لالارې موږ سره شریک کړي، موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستانو په روغتي ستونزو سربیره نوري نخوالي او شکایتونه هم په افغانستان کې ست چې د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دستګه کې تاسو پرې شې دي په ګټه به وره.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو د کارتور کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام د ازما پیغام دی وره او څول چې په افغانستان کې واړی چې قرار سی او امنیت وي او یو د بل سره مرګونه لښنه خارجيان ته ضرورت نشته چې موږ افغانستان ته راځي. یو ور 15000 راځي، یو ور 15000 راځي، یو ور 200 راځي، 200 راځي. دا چې ستاده دې موږ نور ته ضرورت نه لرو، ان شاء الله موږ افغانيان خپل په مابند کې به سره جوړ شو. زم لازم وای د بادغیس ولایت خبره کوم شو اړ وسلام.
السلام علیکم، توری علیما د شکردری ولسوالۍ نه تماس نیولا ده. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه نکېلې وایم. د شکردری ولسوالۍ کې په نامه د شاو عروس بند جوړېږي، دا اته کله کېږي چې افتتاح شوې ده. یوه میاشت شدید کار پرې وکړي، بیا ټول کال کار بند دي. زه د ازادۍ رادیو د کارکونکو نه هیله کوم چې د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسئ چې دا د بند د شاواروس په بند باندې ولې دا کار بند ده، پې څه وجه ده؟ د تاسې نه یو جهان مننه کوم چې دا د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسوئ. السلام علیکم.
بری السلام علیکم ولیکم السلام. روایی شرکت کری و رسید داغه سلمان که جز کامیر در تخفل پروازین شروع که به سلگون و مسافر به دی انتظار که لار طول و سر خراد من دازادی را دیو سیلو که که در نوز آواز کامیر روایی شرکت خورو و رسید. اسلاما
ما دازادی را دیو ټول کارکون کتو دیزما سلامون و رسید بنی آتاولا در هلمان در ولایت بناوی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د روشن د پایې یو کارکوونکی یم. دا لس میاشتې کېږي موږ ته معاشونه نه دي راکړي او دغه د هلمند د ولایت د روشن د پایې کارکوونکي یو پلان موږ ته موږ څخه طالبان غواړي. بیا موږ طالبانو ته ولاړو، طالبانو د دوی سره خبره وکړه ول موږ یې نه ځینې غواړو بهره ورټول د خلکو معاشونه ورکړي. موږ چې ورته رالو بری را ټول چې د الله څو ورځې میاشتې کېږي ستاسو ماشونه نه دي راغلي. نو اوس موږ داسې خبر شوي چې روشن خلک د خپل پایې د هلمند د ولایاتو څخه کاږي تر څو چې زموږ ماشونه رانه کړي. موږ به ناوې د ولسوالۍ پایه چا ته نه ورکوو. چې دې کې سر سره ماته یې هم ورکو. والسلام.
وعلیکم السلام ورور، ستا پیغام مو د خبر کړ په دې هیله چې د روشن مخابراتي شبکې مسولینو اوریدل وی او ستاسو ستونزو ته توجه وکړي. نور پیغامونه هم ستا خو د خبرونه وخت هم دومره وو. ل خپل همکار تای روشن خبرنه کوم چې د دې پیغامونو په ترتیب کې مرسته را سره کوي. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.